او سلام سالې سقسي خلقي مو د دې سات مازیګرنې خبري مجله وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په ننګرهار کې د تلفیز وکونو په عملیاتو کې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د ګڼو وسروالو د وژل کېدو حال درکو. په ایران کې په یوې درې اړخیزې غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي له ګډونه مو خبره وو. خو اوس روانه خبرونه په خبرونو پیلوو. فریده هوټ سیفي وایي
افغان ولسمشر د افغانستان، ایران او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن تهران ته ولاړ. د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې په پوځي عملیاتو کې شپږ دیرش تنه مخالف وسلوال وژلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په جاپان کې د خپل وینا په ترڅ کې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه او نن په قرغیزستان کې د موقت حکومت پر ضد لویې مظاهرې وشوې. افغان ولسمشر له اداري فساد سره د مبارزې په ارتباط د دوو ادارو په اړه د سیډونو امر کړی چې د لویدیز پلوي ورسره دي. هغه د څو تنو افغانانو د نیولو امر هم کړی چې په اداري فساد کې لاس لري. د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو وایي دا اقدام د ننه په هیواد او بهر کې د اداري فساد په اړه تر انتقادونو وروسته شوی. په دې اړه ډیر جزئیات نه دي خبرې شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، ایران او تاجکستان هیوادونو لخوا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن ایران ته ولاړ. د ولسمشر کرزی د ویاند مرستیال سیامه کیروی ازادي رادیو ته د دې سفر په اړه وویل:
در مورد انکشاف روابط میان از این سه کشور است، مسئله رشد اقتصادی میان از این کشور.
هیروی وایی ده دغو دره هیوادونو ترمنز ده اړیکو پیاوړي کول او ترمنزی ده اقتصادی چارو غښتلتیا، د تروریزم سره د روانې مبارزې او د نشه یي توکو د مخنیوي په اړه خبرې کیږي. له ولسمشر کرزی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د مالی وزیر عمر زاخیلوال او د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین داد فرسپنتا ملګری دي. افغان حکومت وایي څېړنې ښیي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د تیر میاشتې په عملیاتو کې نه دیرش ملکي وګړي وژل شوي چې ټولې ښځې او ماشومان دي. ناټو ځواکونو ویلي چې دوی د هغو رپورټونو په اړه څېړنه کوي چې دوه اونۍ مخکې افغان دولت په لومړنۍ ادعا کې وویل چې په هلمند ولایت کې د توغندي د یوې حملې کې له 500 ډیر ملکي خلک وژل شوي دي. د ناټو ځواکونو یو ویاندن وویل چې دوی د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر لخوا د خپاره شوي رپورټ په اړه چې وایي نه دیرش تنه ملکیان پکې وژل شوي تبصره نشي کولی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست راپور وایي چې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو کسانو نن سهار د ښار په دویمه ناحیه کې د یو خصوصي شرکت پر دوو کارکوونکو وسلوال حمله وکړه چې یو یې ووژل شو او بلې ټپي دی. د کندهار د امنیت قمندان د امنیت عامر فضل احمد شهزاد وایي چې وژل شوی کس پاکستانی دی. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او وایي چې دغه کسان د افغانستان د استخباراتو کارکوونکي وو. ښاغلی شیرزاد همدارنګه وویل چې نن غرمه د پولیسو یو افسر هم د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. او د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی وویل چې نن دغه ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو یوې څرخی الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. د وی په الوتکې کې سپرو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته ادعا کړې چې الوتکه دوی ویشتلې او ټول کسان یې پکې وژلي دي. چارواکو دا ادعا رد کړې او نړیوالو ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندوز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یوې ځان وژونکې حملې کې شپږ افغان پولیس وژل شوی او شپږ نور یې له وطنو ملکی کسانو سره ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی خو چارواکي د دوی ادعا ردوي. د خبرونو ادامه له ازادي راډیو څخه اورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په بریتانیې کې د سعودي هیواد له چارواکو سره وګوري. خو نوموړی له یوې خوا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د بریتانوي چارواکو له انتقادونو سره مخامخ دی او بل خوا یې په هیواد کې سیلاونو لوی آفت جوړ کړی. نوموړی د خپل 15 ورځني سفر په لړ کې تر دې مخکې په فرانسې کې و. ټاکل شوی زرداري سبا د بریتانیا له صدراعظم ډیوید کامیرون سره وګوري. چین وروسته تر هغه له ایران سره د خپل تجارتي معاملې دفاع وکړه چې د امریکا یو عالی رتبه چارواکي له پیکینګ څخه وغوښتل چې د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو ملاتړ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبري شوې اعلامیه کې راغلي له ایران سره د چین تجارت یو عادي سوداګریزه تبادله ده. په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه هر وخت د شورا پریکړه لیکونه په پام کې نیولې دي. تیر دوشنبې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام له چین څخه وغوښتل چې د ایران او شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه په بشپړه توګه باندې تطبیق کاندي. دوی مشتمخ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام پر سر د څلورم ځل لپاره بندیزونه ولګول. دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کی مون نن د جاپان په ناګاساکي کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د متحد ایالاتو لخوا د اټوم بم په واسطه وران شوی و، د خپل وینا په ترڅ کې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. بن کی مون د ملګرو ملتونو لومړنی مشر دی چې په ناګاساکي کې د اټومي بم له موزیم او د دې پیښې له شپږو ژغورل شوو کسانو سره وکتل. هغه به سبا ته هیروشیما ته ولاړ شي او هلته به د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه د اټوم بم تر کارولو وروسته د سولې په یاد مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې په جاپان کې د متحده ایالاتو د سفیر جان روس په ګډون څه باندې د اویا هیوادونو استازي ګډون کوي. روس د متحده ایالاتو لومړنی استازي دی چې په دې مراسمو کې برخه اخلي. د روسیې په سلګونو ځایونو کې د تیز اور له امله د مړو کسانو شمیر وروسته له هغو 500 ته ورسېدو چې د ژغورنې ډلې له یو سوي کلي څخه یو سوځېدلی جسد راوویستو او یو بل تن د سختو ټپونو له وجې په روغتون کې ساور کړه. مقامات وایي دوه د اطفایي کارکوونکي د سایبیریا د سکرو کان ته نږدې د ځمکې د پاسه د اور د لمبو د وژلو په مهال مړه شول. په روسیې کې سږ اوړی د حرارت درجه له 8 سانتي ګرید اوښتې چې په ځنګلونو او بېلابېلو سیمو کې د اور لګېدنې سبب شوې. د قرغیزستان حکومتي ځواکونو د سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو د خبرو ورو کولو لپاره نن په بشکیک کې له اوخکی بهونکی غاز او نارنجکو څخه کار واخیست. عسکرو په پرله پسې توګه اختاري ډزې کولې څو د هغو مظاهره کوونکو مخه ونیسي چې پایتخت بشکیک ته نږدې سیمې کې لویه لاره بنده کړې وه. په عین حال کې په زرګونو مظاهره کوونکو د پارلمان د ودانۍ څخه د باندې د سیمه ییز مشر حرمت بارکتو باسوف په پلوي لاریون وکړ. هغه چې د ولسمشرۍ په تمه و او قدرت ته په رسیدو کې پاتې راغی 15 کاله وروسته له جلا وطنۍ بیرته هیواد ته ستون شوی. د یو بل خبر له مخې په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ د یو پخانی کاندید شاوخوا زرو تنو د پخانی ولسمشر پلویانو نن په بشکیک کې د موقت حکومت پر ضد لاریون وکړ. البته دوی ویل چې موقت حکومت شفافیت نه لري. مظاهره کوونکو ویل چې د قرغیزان په راتلونکي اکتوبر کې پارلماني انتخاباتو ته تیار نه دي. د یو بل خبر لمخې د قرغیزستان د موقت حکومت مشر نن دا تایید کړ چې د جون په میاشت کې د قومي نارامۍ او پترس کې امنیتي ځواکونو د ازبک اقلیت حقونه تر پښو لاندې کړی دي. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه اوسم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
پاکل سوی د افغانستان او دوه ګاونډي هیوادونو ایران او تاجکستان چارواکي د سوداګرۍ د وجنې خبري پیل کړي. دا خبري د افغانستان، تاجکستان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې کیږي چې تر ډیره به د سوداګرۍ او اقتصادي اسانتیاو په پراختیا ټینګار وشي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن تهران ته ولاړ او ټاکل سوی دی چې د افغانستان د مالیه وزیر عمر زخیل وال هم د دوه هیوادونو د چارواکو سره د اقتصادي موضوعاتو په اړه خبري وکړي. افغان دولتي چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کرنیزو محصولاتو لوړولو ته پاملرنه کولای شي چې د باغلرونکو او کروندګرو عواید زیات کړي. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړي چې د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ولسمشر لمړی مرستیال او ځینو وزیرانو ته خپلې ستونزې وړاندې کړي. د ولسمشر لمړی مرستیال ویلي چې په تخار ولایت کې د پوڅکیو او زعفرانو د کرنې برخې ته باید د کرنې وزارت جدي پاملرنه وکړي او دا هم د سپورت له میدانه. په زابل ولایت کې پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې ډلې د دې ولایت د والیبال د ټیمونو سره د یو شمېر سپورتي وسایلو مرسته وکړه. افغانستان ټایم ورځپاڼې د زابل ولایت د ځوانانو د چارو د رئیس بسم الله الدین په حواله لیکلي چې د زابل ولایت د ولایتي بیرغونې ډلې د قلات او شاجوی ولسوالیو د والیبال د ټیمونو لپاره یو شمېر قلم سپورتي وسایل چې په هغه کې سپورتي جامې، ترمیچونه او د والیبال جالونه شامل دي مرسته کړې ده. د فوتبال هغه سیالي چې څو وخت مخکې په هرات ولایت کې پیل شوې وي خپل حساسه مرحلې ته نږدې شوې دي. باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې دغه سیالي د لومړي ګروپ ترمنځ پیل شوې او تر اوسه پورې په تیرو شپږونی کې د دغه ګروپ د ډلو ترمنځ سیالي شوې دي. ویل شوي چې په اخري سیالیو کې د امید او خراسان ډلې له یو بل سره سیالۍ ته ووتل چې په پای کې دوه په دوه سیالي په مساویانه ډول پای ته ورسېده.
تاسی زمان قکل ازادهی راژیو آوری دا دی خبری مجلی پا اکدوکی دا ننگرهار پا خوگیانو او شیرزاد ولسوالیو که مو دا اطرافی زوکنو پا عملیاتو که لدیشو زیاد و وصروالو لوجل که دو خبرو زی خلق چوائی ولسمشر حمید کرزی نن ایران تلر د سیاسی چارو کارپوخ غلی صافی که چه هم ایران تا دا ولسمشر کرزی سفر گرته ورگنی دا هم وی
ایران دیر ریزرویشنون لدی دیدی پا مورد که هل تا ازارات کردی مشرانوی دل تراغلی ازارات کردی ملاسوهنی کردی دیر سرحدی با سایل مشکلات چکردی اترن رو
د خزو چارو وزارت په یو نوی راپور کې په تیرو دوو کلونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د سطحې د لوړېدو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ځایي افغان مقاماتو د یو هیئت استولو خبر ورکوي. نور مسایل هم څېړو د خبري مجله تر پایه واورئ. تاسید ازادی رادیو خبرونه اوری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او د افغانستان په پنځو لوی ښارونو کابل کندهار مزار شریف جلال آباد او هرات کې په اف ام 3.5 صفه خبريږي. ساعت شپږ بجې او یولس دقیقې دی. روانه خبرونه په امنیتي مسایلو پیلو. په ننګرهار کې ډیره ائتلافي ځواکونه وایي چې د خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ دېرش وسلوال وژلې دي، خو سیمه ییز خلک وایي په عملیاتو کې د وسلوالو تر څنګ ملکي خلک هم وژل شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال داود وفا له ننګرهار راپور لري.
د پنځمبه په شپه ائتلافي او افغان ګډو ځواکونو د جلال آباد غرب ته د شیرزاد ولسوالۍ په خوازخیل او د خوګیانۍ ولسوالۍ په نوکړخیل او شمخیل کې عملیات کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا لومړی یو لسنه مخالفین او وروسته د راستنېدو په وخت د بمباری په وجه 15 تنه مخالفین وژل شوي. په ننګرهار کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل سباون هوتک د غږ د خبرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د خوګیانو په ولسوالۍ کې ائتلافي او افغان ګډ ځواکونه عملیاتو ته ورغلي و چې له طالبانو سره په نښته کې یو لسنه لاغونه وژل او ګنش میر وسلی لاسی بمونه او چاودن کې مهمات هم پلاس ورغلل چې اما غلطه خونسا کړای شو. د ائتلافي ځواکونو دا منبی وای کله چې هلیکوپټر او امنیتي ګزمه کوله د ار پی جی راکټونو ډزې پرې وشوي او دوی وروسته دقیقا اما غد برید ځایونه بمبار کړل چې 15 تنه مخالفین وژل. سباون هوتا کویل ملکی خلک نه دی وژل شوی او وژل شوی ټول وسلوال طالبان دي. یو سیمایستان وویل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ملکی خلک هم وژل شوی او د پوینه ملکی خلکو د پنځشنبه د ورځې د سهار د څلورو بجو په شاوخوا کې جنازه روانه کړې و چې په بمباری کې نور هم وژل شول. یو تن چې ځان سیمایز مشر ملک غلام احمد خود په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا نیم شپې په موجه ته
ولسوالی د شورا مشر اجی رحمت الله وویل طالبان وژل شوي خو ورسره ملکیان هم وژل شوي ځکه چې د شمخیلو په خوړ کې د سیلاب په وجه ملکیان په سیمه کې له جنازې سره ایسار پاتې وو. بل پلو د وسلوالو طالبانو وایان زبی الله مجاهد وویل اته وسلوال طالبان او یو دیرش ائتلافي عسکر وژل شوي، خو ائتلافي ځواکونو دا ادعا رد کړه. د ننګرهار د پولیسو وایان سمنوال عبدالغفور وویل په عملیاتو کې ګڼ مخالفین وژل شوي خو د نور جزئیات ورنه کړل.
د ننګرهار په خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو په مربوطاتو کې مو واورېدل چې ائتلافي ځواکونه وایي شاوخوا شپږ دېرش وسلوال وژلي، خو سیمه ییز خلک بیا وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوال هم وژل شوي خو تر څنګ یې زیاتره ملکي کسان وژل شوي دي. بل ورته په کندز کې په یوې ځانوژونکې حمله کې نړیوالو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور حلبه د ازادۍ راډیو له خبریال نور محمد سیم څخه واورو.
د کندز ولایت له امام صاحب ولسوالۍ نه راپورټونه وایي چې پنجشنبه سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې چې د دغې ولسوالۍ د ځنګل په سیمه کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو ترسره شوې ده ګڼې مرګوبلې رامنځته کړې دي. د امام صاحب ولسوال محمد ایوب حقیار د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرخه کې وویل دغه ځانوژونکې حمله په یو کورولا ډوله موټر کې هغه مهال ترسره شوه چې یو شمیر کورني او بهرني ځواکونه د ځنګل سیمې د نقیبای کلي ته څیرمه سره راټول شوي او غوښتل یې چې له همدغه ځایه د ځینو عملیاتو لپاره وخوځیږي چې په نتیجه کې د ده په وینا شپږ پولیس وژلی شوي، شپږ اربکیان او 8 تنه ملکي وګړي په کې ټپیان شوي دي. لکه چې وایي ښاغلي حقیار زیاته کړه چې په دې ځانمرګي برید کې بهرنیو ځواکونو ته څه ځاني صدمه نه ده رسېدلې خو یو ټانک یې پکې ویجاړ شوی دی. بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان راپېژني ازادۍ راډیو ته په مخامخ تلیفوني وینا کې ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې چې د حمیدالله خان نومي کس لخوا په یو کورولا ډوله موټر کې ترسره شوې ده د کورنیو ځواکونو دوه رینجر موټرونه او د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ شوي او 6 تنه بهرني او 15 تنه کورني عسکر او په لسګونو اربکیان چې 6 تنه یې پکې قمندانان و وژلی شوي دي. خو د ده دغه ادعا کندوز امنیتي سرچینو نه ده منلې. د یادونې وړ ده چې دغه ځانوژونکې حمله په همدغه سیمه کې په یوه سرحدي پوسته باندې د مخالفینو د هغې حملې نه وروسته چې د تیر سرطان د میاشتې په 6 نیټه ترسره شوه او پکې 6 تنه پولیس وژلی شوي وو دویمه خونړۍ حمله ده چې ترسره کیږي او دغسې مرګ ژوبلې ترې راپاتې کیږي.
د کندز مابسه په ولسوالۍ په یوه سیمه کې پر افغانانو نړیوالو ځواکونو یوې ځانوژونکې حمله کې مو د یو شمېر سرتېرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په باب واورېدل. هیره د نوي د امام صاحب ولسوالۍ شمال ختیځې برخې چې له یوې خوا له آمو سیند سره نښتې او له بلې خوا د کندز له دشتې ارچي سره ګډې پولې لري د کندز په سطح په ډېرو نارامو سیمو کې حسابېږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تصحید ازادۍ رادیو مزګرنې خبری مجله او شپږ بجې پوره ولس دقیقې دي. په افغانستان کې د درنو جرمونو او اساسو څیړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې کمیسیون وایي د یو نوي فرمان له مخې به د دغو ادارو د فعالیتونو په څرنګوالي کې لازم اصلاحات راوړل شي. دغه کمیسیون چې د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې ټاکل شوی و له 3 ورځو راهیسې د افغانستان د درنو جرمونو او د اساسو څیړنو د ادارو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې دي. په دې اړه نور حل له اجمل تورمن اورو.
په افغانستان کې درنو جرمونو او د اساسو څیړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې نوی جوړ شوی کمیسیون هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي دغه کمیسیون د نوموړو ادارو د تړلو لپاره جوړ شوی دی. د دغه کمیسیون یو غړي د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون کار د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې د درنو جرمونو او د اساسو څیړنو د ادارو د فعالیتونو د څرنګوالي د څیړنې په هدف پیل شوی و. خغړی الکو وویل چې د دوی څیړنې بشپړې شوې او اوس په د یو نوي فرمان له مخې یوازې د دغه ادارو په تشکیل، طرز العمل او کاري استقامت کې اصلاحات راشي.
اول د دغه دوی ادارو تشکیل باندې، طرز العمل باندې، استقامت کاري باندې د یبانی تعین شي. یو سلسله سوالونه بل دا پیدا کېدل چې د ادارې ټول کارونه باید د افغاني ارزښتای اسلامی ارزشهای بشری په چوکاټ کې برازي په هغه برخه کې یو سلسله خلاوی موجود وي چې په دې فرمان نه فرمان کې بیا دا تذکر ورکول کیږي چې دغه هیئت خاص خبر په وخت او زمان باندې بیا هم کنټرولیږي، بررسی کیږي به او د دغو بندیانو شکایتونه او مشکلات به اوریدل کیږي.
په افغانستان کې د درنو جرمونو او اساسو څیړنو د ادارو د څیړنې کمیسیون له شاوخوا 10 ورځو راهیسې د نوموړو ادارو د فعالیتونو د څیړنو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د حکم سره سم خپل کار پیل کړی و. د دغه کمیسیون یو بل غړي او د افغانستان د جمهوري ریاست د عدلي او قضایي بورد رئیس نصرالله ستانکزي وویل چې دوی د څېړنو پر مهال د کابل په قصبي سیمه کې د یوې بندیخانې د بندیانو له حال څخه هم لیدنه وکړه.
ومریدل چې د هغه ادارې د افغانستان چې د افغانستان لخوا د ولسمشر حامد کرزي په امر باندې د درنو جرمونو او د اساسو څېړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې لپاره ټاکل شوې ده. د کمیسیون وایي چې د یو نوي فرمان له مخې به د دغو ادارو د فعالیتونو په څرنګوالي کې لازم اصلاحات راوستل شي. بلورته ولسمشر حامد کرزي نن ایران ته لاړ او هلته به د ایران او تاجکستان له ولسمشرانو سره د سیمې په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د افغان بندیانو تبادله هم پکې شامله ده. مجاهد جواد یې په اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیما کیروی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغاني بندیانو د تبادلې په اړه سره خبرې وکړي.
تر مورد مسایل
د وای ولسمشر به د سیمه ییزو مسالو اقتصادي ودې، ترانزیت، د دوه اړخیزو اړیکو د تقویې، په ایران کې د افغان مهاجرینو، د افغانانو د اعدامونو، د افغان بندیانو د تبادلې، د تروریزم پر ضد مبارزې او د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخو کې خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به راخپله کړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د ایراني چارواکو سره ویني چې د راپورونو پر اساس ایران حکومت له 500 زیات افغانان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي چې شاوخوا 3000 ته د اعدام سزا هم اورولې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صفی د ولسمشر حامد کرزي د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ د بحث لپاره زیاتې مسالې شته دي چې د ټولو پر سر خبرې به د ولسمشر په دې سفر کې امکان ونه لري، خو بیا هم دغه سفر بې ګټې نه بولي.
دا د فائدې نه خالي نه دی. په عین حال کې زه فکر کوم چې د ولسمشر صاحب کرزي دغه سفر به د ټول مشکلات د ایران سره وکولی شي په ډېر لنډ وخت کې حل کړي. ولې چې دلته موجودیت د خارجي قواو ده، موجودیت د امریکایي قواو ده، ایران د ریزرویشنونه لري د دې په مورد کې هلته اظهارات کړي، مشرانو یې دلته راغلي اظهارات کړي، ملاسوهنې کړي دي، ډېر سرحدي مسایل مشکلات شخړې ورسره لرو. دا د مدت د زماني د آینده کې باید معلوم شي چې ولسمشر کرزی په دې سفر کې
که څه هم د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي، خو له بلې خوا په دواړو ایران او پاکستان باندې دا نیوکې هم کېږي چې د افغانستان په کورنیو مسالو کې زیاته لاسوهنه کوي او حتی له مخالفینو سره مرسته هم کوي. په دې وروستیو کې د پینټاګان د ویکلیکس د انټرنیټي پاڼې لخوا په لسګونو زور افشا شوي اسنادو کې داسې اسناد هم خپره شوي دي چې ایران او پاکستان د افغان حکومت د مخالفینو په تجهیز او روزانه کې په خلاص مټ مرسته کوي. خو دا چې مشر حامد کرزی به په خپل دې سفر کې لیرنی مشرتابه سره د غوندېخنو ته هم اشاره وکړي او پرې ورسره به وغږي، یو که څنګه دا به د ولسمشر حامد کرزی د سفر په پای کې روښانه شي. مجاهد جواد، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو
په روانه خبرونه کې اوري چې د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو نوی رپورت خپور کړی او ویلي دي چې په 1980 او 1988 کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، خو تر دې وړاندې هم د ښځو په اړه یو رپورت لرو. یو شمېر ښځې چې نمونه یې ولسي جرګې ته د کاندیدانو له لست څخه ویستل شوي غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پرېکړه بېرته واخلي. دوی وایي په تیرو دوو میاشتو کې کمپاینونه وکړل، پلویان وموندل او اوس چې د کاندیدانو له لست څخه ویستل کېږي دا عادلانه نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو له دولتي پوستونو څخه استعفا نه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د کاندیدانو له لیست نه د نومونو د لیرې کولو په لړ کې 15 تنه ښځې هم له لیست نه غورځول شوې دي. دې ښځو د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ستونزو او قانوني جرأت ته ونه کتل او نومونه یې د کاندیدانو له لیست نه وغورځول. ولسی جرګې ته کاندیدا عفیفه شمس چې نوم یې د کاندیدانو له لیست نه غورځول شوی دی، د موضوع په حقله د ازادۍ راډیو ته وایي.
استعفا می ورکړی دا او منظوري د استعفا لکس ځان وسو باید یو میاشت او زیات کم وخت باید ونیول شي چې مکتوب زمونږه تر ځای پورې ورسو د بانه نیولې ده او دوی چې تاسو الته نه دی لیکل شوی چې تاسو مامور یې کنه دا بالکل به عدالتي ده خزینه چې 15 تنه دي یو د زابل څخه دي زمونږه نارینه نشي کولای چې الته زابل ته ولاړ سی او الته ځان کاندید کړي نقص دولت ده نقص کاندیدانو ده چې باید جناب رئیس جمهور لکس توجه کی او اند مون پبره یو سه فرمان صادر کی چې مون د لسته باید بیر تر هاسو او خپل مبارزه ته دوام ورک
دا خزی وای لډی رستونز ورسته د موقع په لاس ورغله چې خلکو ته د خدمت ملا وتړي خو د انتخابات خپلواک کمیسیون د دوی ستونز ته ونه کتل او نمونه لیست نه وغورځول خو د انتخابات خپلواک کمیسیون د ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې شمیره کې سلور تنه خزی او دوه نارینه دي چې د انتخاباتو د کمیسیون د وصول سره سم یې له دولتي پوستونو څخه استعفا نه وی ورکړي او دا پریکړه د شکایتونو کمیسیون د دوی د سیړنو په نتیجه کې کړې ده
خبری مجله اوري
شپږ بجې 25 دقیقې دي د ښځو چارو وزارت د یو نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه کم 2000 پیښې ثبت شوي دي په دغه دوه کلن راپور کې د 1908 او 1908 کلونو د تاوتریخوالي پیښې بیان شوي چې د ښځو چارو وزارت د یونیفارم او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي صندوق مؤسسې په مالي مرستې او د یونما یا ملګرو ملتونو د دفتر او د بشري حقونو د کمیسیون په همکارۍ ترتیب شوې ده. د دې موضوع جزئیات به له ماریا صدیقي څخه واورو.
د ښځو چارو وزارت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په نوي راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي اکثره پیښې د اجباري ودونو، لفظي شخړو او له ښځو څخه د ملاتړ د نشتوالي له امله رامنځته شوي دي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې د ښځو چارو وزارت سرپرست میرمن حسن بانو غزنفر وویل
تحقیقات نشان میده که عدم آگاهی از حقوق زنان
دوایی چیره نخیی چه ده خزاله حقونو چخه بیخبری پر طولو نکه بیسوادی، نواره دودونا، ده کورانه و اقتصادی ستونزه او همدر از ناامنی لحق موارد رو چخه دی چه به خزو که ده تاوتریخوالی پر دیروالی که رول لو بوی نوموره زیاده کرا چه پا ده راپور که ده ناامنی و لعمله پا دیناستی ما که لخزو سره ده تاوتریخوالی پیخه نده سبت شوی میرمن غزنفر وویل شمیره نخیی چه کابل، ننګرهار، جوزجان، کاپیسا، کندهار او بلخ هغه ولایتونه دي چې پکې د تاوتریخوالي کچه لوړه ښودل شوې. بیا د شوې غونډې کې د یونیفارم یا د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي صندوق مشرې میرمن کریستین د دې راپور د ارزښت په هکله وویل د وای دی یونیفارم اداره ډاټ ورکوي چې له افغان حکومت سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې کار وکړي تر څو د ښځو او نارینهو ترمنځ د حقونو مساواتو ته وده ورکړي. د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د فعالیت او د هغوی د ژوند د ښه والي په بېلابېلو برخو کې یو لړ اسانتیاوې او امکانات برابر کړي دي خو ځینې ښځې وایي چې دغه اسانتیاوې او امکانات تر ډېره د ښار ښځو ته برابر شوي دي.
د ښځو چارو وزارت په خپل یو نوي خپور شوي راپور کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر اوسه یې څه کم 2000 پیښې ثبت کړي دي. بل ورته په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه نن 40 میرمنو د فراغت سندونه واخیستل. د پولیسو د اکاډمۍ چارواکي وایي دغو ښځینه پولیسو ته په 8 اونیو کې له قوانینو سره د آشنایۍ وسلې کارولو او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوي دي. په دې اړه رپورت به د ازادي رادیو په سارنې خبرونه کې ووري.
خبری مجله اوري
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري شپږ بجې او 28 دقیقې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې خپل سفارت او په پیښور کې خپل جنرال کونسل ته دنده سپارلې چې تر خپل امکانه افغان کډوالو ته چې په وروستیو سیلاونو کې زیانمن شوي مرسته ورسوي. د ورکړل شویو رپورټونو له مخې په دې سیلاونو کې چې په پاکستان کې تر ټولو ورانوونکي بلل کېږي شاوخوا 40000 افغانان زیانمن شوي دي. حمید مومند د دې موضوع په اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویند احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې.
زیات شمیر افغان کډوال د پاکستان روسي او سیلابونو ځپلې دي. د افغان حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په خپل د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کوم اقدام کړی که څنګه؟
موږ خپل سفارت سفارت په اسلام آباد کې او خپل جناب قصلی په پېښور کې هغوی ته وظیفه ورکړې چې دغه مسله د نږدې څخه د هغه کډوال هېوادوال چې په پېښور کې میشتي د هغوی کمپونو څخه وګوري او هغوی سره هغه مرستې چې د هغوی تر امکانات وي مرستې وشي او روزارسونه چې په رسېدلې ده د پېښور نه زموږ جنرال قونسلي په پېښور کې کمپونو ته تللی دي او زموږ هېوادوالو سره چې زیانمن شوي دي هغوی سره خبرې کړې دي او دا لیدنه کتنه یو آیت د ترکیب چې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنې د کډوالو په مسله او همچنان د مهاجرینو د وزارت نمایندې سره یو ځای تللي دي کمپونو ته او هغه امکانات چې زموږ ترلاسه سره هغوی سره مرسته شوې دي. دا مسله په کابل کې هم سلام مشورې جریان لري چې کوم امکانات چې زموږ سره په کابل کې دي خپل هېوادوالو ته ورسوو. زموږ عدسه په دې جدي توګه
موږ چې دغه کډوالو سره خبرې وکړې دی خو کله یوې خوا د مرستې د نه رسېدو شکایت کوه له بل لورې دی په خپلو خبرو کې ویل چې تقریبا د دوی په سلګونو کسان په دغه سیلابونو کې مړه شوي دي د کورونو خټو لاندې پراته دي. کوم پلاوی چې ستاسو لخوا استول شوی دی آیا د اوختو زیانونو د څېړنې په اړه هم ورته څه ویل شوی دی چې څو دا معلومه کړي چې په څومره شمېر کې افغان کډوال په دې سیلابونو کې وژل شوی دی؟